په افغانستان کې د سهار 8 بجې سویت آزادي رادیو ته غوښیست. آزادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل شو. په خبری راپورونو کې اوري په بین الافغاني مذاکرو کې د خندونو له رامنځته کېدو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه نهیلي څرګنده کړې ده. په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي هیئت له یو غړي سره هم په همدې خبرونه کې مرکه اوریدلې سی. خو پیل له خبرونو کېږي. په ننګرهار او غزنی کې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د افغان پوځ په پوځي عملیاتو کې 40 وسلول طالبان وژل سوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې 10 طالبان د هسکې مینې په تړلي کانډاو او دیواني سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل سوي او یو وسلول طالب ژوندی نیول سوی. د دفتر په جلا بیان کې د خوږیاڼي ولسوالۍ په خدرخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د تراپ نوم د یو قومندان په ګډون د درویو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا تندر قل اردو په غزنی کې په یو هوایي برید کې د او تنو طالبانو د وژل کېدو او یو بل د چپی کېدو خبر ورکوي. د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومند وایي طالبانو پرون پنځشنبه د غزنی د مرکز په نانیسمی کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود، خو هوایي ځواکونو مخکې له مخکې د دې پلان مخاوني ولا.
امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د طالب ترهګرو دغه ناوړه پلان د عملي کېدو مخنی ولې او په دوی باندې هوایی ضربې ترسره شوي چې په پایله کې د یو تن سر ګروپ په ګډون وطن ترهګر طالبان وژل شوي او یو تن ټپي شوی.
د 203 تندر قلو اردو ویان زیاتوي چې په وژل سوو کې د طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی. وسلولو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په پکتیا کې یو قومي مشر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د پکتیا د امنیت قومندانۍ ویان حیات الله نظامی آزادي رادیو ته وویل په چاودنه کې چې پرون مازیګر د اریوب ځاځي ولسوالۍ په خوازي سیمو کې وسوه یو بل کس ټپي سوی هم دی.
د پکتیا ولایت ځاځي اریوب ولسوالۍ د خوځخیلو په کلي کې قومي مشر په موټر باندې چسپکی ماین چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې یو قومي سپینګری په شهادت رسیدلی ده او بل ټپي دی.
شغلی نظامی وای دا قومی مشر چې نوم یې حاجی رحیم وو د ځاځي اریوب له مخاورو مشرانو وو او تل یې په سیمه کې د امنیت او یووالي لپاره هڅه کوله. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د اترا ویان سید شینواری ازادي راډیو ته ویل چې د نموړې ادارې مشر عمر منصور انصاري پرون د یو مخابراتي شرکت له مشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې فعال مخابراتي شبکې باید د خپلو خدماتو کیفیت لوړ کړي او د خدماتو لمن یې ټول هیواد ته وغځوي.
نور شبکو سره اهم خبرې کیږي چې د 14 کال لپاره د دوی پلانونه واوري، پراختیایي طرحې د دوی واوري او دوی وهڅوي چې په ټول افغانستان کې د پوخخ ساحه همدارز د کیفیت کچا پراخ او خکې.
افغانستان اوس هم د نړیوالو معیارونو پر اساس له مخابراتي خدماتو بے برخې دی او د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو د ټیټ کیفیت له کبله پر مخابراتي شبکو خورا زیات انتقادونه کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وګټله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کردان جام د دریو یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ پرون په ابوظبي کې پیل شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوبې پر جزئیاتو رڼا واچوله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د کاردان 500 جام سیالیو په لړ کې د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې ته د 14 منډو په توپیر ماته ورکړه. د ویل د چپدغه لوبه کې 283 منډو هدف د ایرلند لوبډلې ته وټاکل شو. د افغانستان لوري چې هغه ونه شو کولای د هدف ته ځان ورسوي.
په دې لوبه کې ځوان افغان لوبغاړی رحمت الله ګربز د 128 منډو په جوړولو سره ډیر ښه وځلید. دغه راز د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان ارمان په 150 بالونو 55 منډې وکړې. د افغانستان او آیرلند دویمه یو ورځنۍ لوبه د یکشنبه پر ورځ په پام کې ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. ګابریلیوس لاندس برګس پرون پنځشنبه د ازادي راډیو له بیلاروسي څنګه سره په ځانګړي مرکه کې پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې د کرملین د منتقد او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی له نیول کېدو وروسته پر کرملین نور بندیزونه هم ولګوي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنی پالیسۍ مشر جوزف بورل باید پر روانه میاشت کې مسکو ته خپل سفر لغوه کړي. ناوالنی چې د وژونکو کیمیاوي موادو په وسیله له مسمومېدو وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې وو، تېر یکشنبه مسکو ته د ستنېدو پر مهال ونیول سو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا ایف بی آی مشر کریستوفر وری ته ویلي چې خپل دندې ته دوام ورکړي. دای پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ګمارلی وو. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین پساکی پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې بایډن غواړي د ایف بی آی مشر پر خپله دنده پاتې سي. هغې لیکلي چې ولسمشر پر نوموړي د دې دندې د پرمخ بیولو باور لري. پساکی تر دې یو ورځ مخکې ویلي وو چې له ولسمشر سره یې د برې په اړه خبرې نه دي کړي. له دې څرګندونو وروسته داسې اوازې خپرې شوې وې چې ګنې 45 کلن وری له دندې لرې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې په بیګاني ټویټ کې ولیکل چې د دې وینا یوه غیر عمدي لانجه جوړه کړه. د ایف بی آی مشران د لس کلنې دورې لپاره ټاکل کیږي. ورې شپږ کاله نور وخت لري چې پر دې دندې کار ته دوام ورکړي. اوکراینی چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د سپینژرو او سپینسرو د ساتنې په یو مرکز کې د اور لګېدو د پیښې د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړي. د پیښې پرون د اوکراین په دویم لوی ښار خارکیف کې وسوه چې په لړ کې 15 کسان مړه شول. د اوکراین د بیړنیو خدماتو اداره وایي په دې مرکز کې چې د خارکیف په لمنو کې پروت دی د اور له لګېدو وروسته 9 کسان د مرستندویو ډلو لخوا وژغورل شول چې اوس تر علاج لاندې دي. اوکراینی چارواکو ویلي چې په پیښه کې 11 نور کسان ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د مرکز له مدیر او درېو کارکوونکو څخه تحقیقات کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخه ته ورځو. اته بجې او اته دقیقې دي. نن جمعه ده، د سلواغي د لوی دریمه د جنوري 22مه. په قطر کې د روانو مذاکرو په اړه د افغان چارواکو پر مایوسۍ راپور اوري.
نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر ده چې پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
په قطر کې د دولت د مذاکراتي پلاوي یو غړی وایي چې د امریکا نوی ولسمشر ته د افغانستان مسله ډیر لومړیتوب نه لري.
شاید دې د افغانستان مسلې ته لومړیتوب ورنکړی شي په خپلو او اولو قدمونو کې، لکه چې موږ هم کاته په لس یا زیاتو مسایلو کې افغانستان تر اوسه پورې شامل نه دي.
له پکتیا په یو راپور کې اوري چې په سیمه ییزو اردو کې د محلي پولیسو د جلب او جذب هڅې چټکې شوي.
کلو ولسونو کې ترګنې پللې د عام خلکو سره و وضعیت چې و خنو، نو که چېرته همدغه پولیس په نورو اردنونو کې جذب شي لکه ملي اردو، نو دا به ډېره ښه وي.
دو اونیز پروگرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونی د سر موضوع په بین الافغانی خبرو کې د خندونو لرمنځته کېدو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه نه امیدي څرګنده کړې. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر وایي د سولې رواني خبرې عملاً مړی دی، او د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د افغانستان قضیه نسی حلولی. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر وایي په قطر کې بین الافغانی خبرې عملا د مرګ په حال کې دي. محمد مرزا کټوازی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه او ټول افغانان د خبرو دوهمې مرحلې ته هیله من وو، خو په دې مرحله کې هم هیڅ راز پرمختګ ونه شو.
بدبختانه وخت چې ګورو دوم پړاو خبرې شروع کیږي، نو تر اوسه هیڅ نوه نتیجه عقلا مو یو اوربند یو اورکم هم وسی پلاس باندې نه لرو. نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر ده چې پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
لدې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مخکخ غړي عطاولا لودین هم ویلي چې د سولې د خبرو په دوهمه مرحله کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. ښاغلی لودین چې په عین حال کې د افغانستان د عالمانو د شورا غړی هم دی، پرون پنجشنبه د ازادۍ راډیو په یو بحث کې وویل چې دای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه یو لړ ملاحظات لري او زیاته یې کړه چې دا موافقه د افغانستان د قضیې حل نه ګڼي. نوموړي زیاته کړه چې په قطر کې روانې خبرې په ټپه ولاړې دي او د افغانستان د دولت لوری په پرله پسې ډول پر اوربند ټینګار کوي.
متاسفانه چې کله د جنګل لپاره راغلي موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حد اقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواچو.
ښاغلی لودین وویل چې د افغانستان دولت سولې ته ژمن دی او زیاته یې کړه چې د خبرو اساس باید یوازې د قطر موافقه نه وي، بلکې په بیړنۍ لویه جرګه کې د افغانستان د خلکو غوښتنه، د ملګرو ملتونو تړونونه او د امنیت شورا تاییدي پرېکړه لیکونه هم د دې خبرو بنسټ جوړوي. د ښاغلی لودین د دې څرګندونو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. لبلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر ویلي چې نوی حکومت په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقې په اړه څېړنه کوي. انتونی بلینکن د سه شنبې په ورځ د امریکا په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې که د قطر موافقه د افغانستان د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي نه کړي نو نتیجه به ور نه کړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا نوی حکومت غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خپل سرتیري ستانه کړي او په افغانستان کې د تروریزم د بیا راتګ مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر یادونه وکړه چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ګواښ لا هم شته. د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې د امریکا نوی حکومت ښایي د قطر په موافقه کې کوم د پام وړ بدلون رانولي. ښاغلی نبیل د ازادۍ راډیو په اونیز بحث کې وویل
تفاهمنامه چې امضا شوې دې متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه کې به بعضی وضاحتونه وغواړي او یا هر تغییرات به راوړي او ممکن بعضی ځکه د مذاکره میز معمولا د امتیازاتو ورکړې راکړې مسله ده په دې کې او هغه به سنجوي چې د کوم امتیازاتو په خاطر کوم د فشار وسایل لري.
د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې له دوه کلنو ناندریو وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره افغانستان ته د سولې د راوستو موافقه لاسلیک کړه.
د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان د سولې د خبرو پیل له خپلو مهمو بریاوو شمیره، خو د ترامپ دا بریا په دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي غړي څه ډول ارزوي؟ داوود جنبش د ازادي په څپو کې خبرونه کوي. په دوحه کې د افغان مرکزي پلاوي له غړي مولوي عطاالله لودین وپوښتل چې امریکا کې د بایدن د ولسمشري پیل ته په دوحه کې د مرکزي پلاوي غړي په کومه سترګه ګوري؟
امریکا د خپل بیرونی سیاست د طاره ثابت اساسي خطوط لري، زمونږ غوښتنې نه دي، خصوصا د هغه هیوادونو لپاره چې جنگ پکې جریان لري او د دې کې نظامی حضور لري چې اکثرا دا سیاستونه پینټاګان یعنی شایع تنظیمي د حکومتونو او اساس تغییر او تبدیل ډیر کم اثرات لرلی شي. اگر چې په عامه توګه د نړۍ ټول نو دنیاوال د ټرمپ په عوض د بایدن د راتګ نه زیات توقعات او غوښتنې ولري، ځکه دیموکراتان او بایدن د وینا په اساس باندې چې ګویا ترامپ خپل سلو کلنه دوره کې امریکا ته زیات مشکلات پیدا کړي دي، حتی خپل ائتلافیان هم خفه کړي دي. ترکیه ښه مثال کېدای شي. دا ټول هغه شیان دي چې د ترامپ په دغه سلو کلنه دوره کې رامنځته شوي دي. نو موږ ویلی شو چې د دې ټولو مشکلاتو سره سره چې اوباما ته بلکې دغه ته بایدن ته مخې ته پراته دي او د کرونا تهدید هم یو قوي تهدید دی، شاید دوی د افغانستان مسلې ته لومړیتوب ورنکړی شي په خپلو او اولو قدمونو کې، لکه چې موږ هم کاته په لسو یا زیاتو مسایلو کې افغانستان تر اوسه پورې شامل نه دي. بیا هم د افغانستان د امریکایانو لپاره د مهمو قضایاو نزدک دي چې په دې کې د یو تایید یو وخت ډیر قوي نظامی حضور لرلو او داسې اهداف تعین کړي وو. زما فکر باندې هغه اهداف چې دوی تعین کړي تر اوسه پورې دوی نه دي ترلاسه کړي، که هغه د تروریزم سره د دوی په اسلام مقابله وه، که مواد مخدر وو او که یو مرفه افغانستان وو، دې ته دوی نه دي رسېدلي. دا چې اوس د افغانستان نه د خارجي قواوې اکثره وتې دي او توافقنامه هم د ترامپ په وخت کې امضا شوې ده د مقابل جانب د طالبانو سره، دا توافقنامه د دې ارزول د هر چا د دیدګانه فرق کوي. شاید دیموکراتان په دې فکر وو چې دغه توافقنامه، لکه چې وزیر خارجه خبره کړې ده چې دا توافقنامه شاید یو کمپاینی هدف وو چې دوی غواړي په دې باندې یو څه رایه ترلاسه کړي. زمونږ د انده چې موږ په دوحه کې اوسېږو د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ باندې د مقابل جانب سره خبرې کوو. زمونږ د نظر دغه توافقنامه کاملا د افغانستان د خلکو د افغانستان د نظام د افغانستان د لاسته راوړنو په خلاف ده، او لکه چې وزیر خارجه د بیا ارزونې او تجدید غوښتنه کړې ده موږ در دې حق ګڼو، ځکه دا په هغه وخت کې چې د ترامپ نظام و او د دوی حکومت و د دوی د اهدافو دپاره پلی شوې ده، موږ هم پرې ملاحظه لرو، د دې حکومت هم حق دی چې ورباندې ملاحظه ولري، ځکه دا توافقنامه د افغانستان د قضیې حلال نه دی چې په دې باندې قضیه کاملا حل شي، بلکې موږ ته ډېر مشکلات ایجاد کوي.
دغه زما اتفاقاً یو روانه پوښتنه وه چې ما غوښتل ستاسې دریڅه دی، خو اوس که بېرته همدې ته راشو، راته ووایه هلته طبیعتونه څنګه دي، انګلیسي کې چې موډ ورته وایي، مثلا څه خپاره دي، مثلا په دې انتظار کې ستاسې صبر وکړه څه کېږي که نه، تماسونه شته، طالبان څنګه دي، په دې اړه راته ووایاست.
بلې، موږ خو نو چې دلته راغلي په لومړي څلور نوي یا پنځه نوي ورځو کې د افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس باندې د هغې د مصالحو په نظر کې نیولو سره او زموږ د قانون اساسي قانون د هدایاتو په اساس باندې دلته موږ حضور لرلو، او یو دوه مسایل موږ په ډېر اختصاري او ابتدایي شکل باندې ترسره کړل چې هغه یو طرز العمل ډېر وخت رانه ونیو، بل یو په اجنډا باندې توافق و. زموږ هیله دا وه چې موږ د دوهم ځل لپاره بیا دوحې ته راځو، هماغه اجنډا چې قبلا ورباندې موږ توافق کړی و چې باید دا ماده په ماده باندې بحث شي، او هر څوک خپل اولویت وړاندې کړي. زموږ اولویت په دې کې دا و چې زموږ د خلکو غوښتنه اول اوربند دی، بعد دغه د اوربند په مسله باندې بحث وشي، او مقابل جانب یعنی طالبان او هغه د اسلامي نظام په رابطه باندې خپل اجنډا وړاندې کړي وه. متاسفانه چې کله د دویم ځل لپاره راغلي موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حد اقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواچو. لا بالمقابل دی انتظار کوي، دی انتظار کوي چې ګویا د ترامپ د تګ نه وروسته د بایدن سیاست او د هغه حکومت بسنګ کیږي، یا څه انتظارات لري چې موږ ته جزئیات نه معلوم. خو موږ هیڅ چاته هیڅ نوې انتظار نه لرو، فقط دی افغاني مستقل هیئت ته حیثیت باندې چې د خپل خلکو نمائندګي کوو. زموږ اولویت اور بند دی، ځکه په دغه اور دا اور چې بل دی په افغانستان کې د دې خراب اطفال دي، خزي دي، ماشومان دي، ضعفا دي، او بی گناه غیر محارب شخصیتونه دي، دا واجب ده دا اوربند رامنځته شي، او موږ د امن په ماحول کې وکولای شو چې مذاکرات ته دوام ورکو. ولو که دوی هر اجنډا وړاندې کوي که د اسلامي نظام خبره د مقابل جانب دخوانه وړاندې کیږي، موږ قول په افغانستان کې اسلامي نظام لرو. البته جنگ بر دې باعث شوی چې کما حقه به تطبیق نه وي، بل موږ د اسلامي نظام لپاره قرباني ورکړي. د افغانستان ولس اصل پسلو کې مسلمان دی، د اسلامي نظام سره کلم مخالفت نه لري. البته په شکل باندې به بحث کیږي چې آیا کم ماډل اسلامي نظام، د ایران اسلامي نظام، د سعودي اسلامي نظام.
په دوحه کې د افغان مرکچی پلاوی غړی مولوی عطاالله لودین وو.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل
په اوربند.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
دا اوسم په یو راپور کې اوري چې په پکتیا کې د 203 تندرقل اردو مسولان وایي چې د سیمه ایزو پولیسو ځواک په سیمه ایزو اردو بدلوي.
سره د دې چې په قطر کې د افغان او طالب پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، تازه په سویل ختیځون کې د 203 تندرقل اردو مسولینو تصمیم نیولی چې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د سیمه ایزو اردو لپاره 3000 کسان وګماري. دوی وایي په پکتیا کې د سیمه ایزو پولیسو تشکیلات ختموي او پر ځای د سیمه ایزو اردو ځواک رامنځته کوي. د سیمه ایزو پولیسو د تشکیلاتو د ختم له پریکړې د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي هرکلی کوي. دوی وایي سیمه ایز پولیس په فساد کې ښکېل وو. د دندې پر مهال د شخصي غوښتنو په نظر کې نیولو ترڅنګ د مسلکي روزنې د نشتوالي له امله د سیمو د امنیت په ټینګښت کې ګټور نه وو. د پکتیا یو تن قومي مشر انور صدیقی ازادي رادیو ته وویل
دوی اول د خپل د ټوپک او د یونیفورم نه غلط استفاده کوله، او کلو ولسونو کې ترپګنې پللې د عام خلکو سره یې و. وضعیت چې و خنو نو کچېته هم دغه پولیس په نور اردونو کې جذب شي لکه ملي اردو، نو دا به ډېره ښه وي.
د پکتیا امنیت قوماندانۍ وایي سیمه ایز پولیس د لا ښې روزنې او اکمال په موخه د ملي پولیسو او سیمه ایز اردو لیکو ته جذبېږي. په پکتیا کې د 203 تن د قلوړ دوه یاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل چې له خوست او پکتیا ولایتونو یې زرتنه د سیمیز اردو لیکو ته جذب کړي چې ډېر ژر به د دې ولایتونو په هغو سیمو کې چارتیا ورته لیدل کېږي وګمارل شي. د ښاغلي مومند په وینا سیمیز اردو به له دې عمله ګټوره وي چې سرتیری د خلکو او د سیمې له جغرافیې سره بشپړه بلدتیا لري.
زر کسان اوس مهال 203 تندر قلی اردو کې د ښوونې او روزنې لاندې دي چې د دوی د ښوونې او روزنې د تکمیل دو څخه وروسته خوست او پکتیا ولایتونو کې کومې امنیتي ستونزې شي دا به حل شي. زر کسان کله تجهیز شي نو دا ډېر لوی قوت دی.
د 203 تندر قلی اردو ویاند د سیمیزو پولیسو په اړه د خلکو شکایتونو ته په اشاره وایي چې ټول جذب شوي سرتیری به له یوې شفافې پروسې وروسته ځانګړې روزنیزې دورې ته ور وپېژندل شي چې له فارغېدو وروسته به ترې د فساد د نه کولو او له دندې د ناسمې استفادې په اړه سوګند به اخیستل شي. همدارز هغه سرتیری چې له اصولو سرغړونه کوي مجازات کړي. دی وایي د سیمیز اردو د جوړولو دغه لړۍ به ډېر ژر د سویل ختیځون نورو ولایتونو ته هم غزول شي. خدا چې سیمیز اردو به څومره د خلکو په خوښه او د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو له هیلو سره سم بریالی ماموریت ترسره کړي هغه پوښتنه ده چې ځواب به راتلونکی وایي.
ابو سم اسدالله الدین د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
سپیکټیټر مجلې په وروستۍ ګڼه کې د هغې نمایشنامې په اړه یوه لیکنه کړې چې بریتانیا ته د دو افغان ځوانانو د کډوالۍ هڅې تمثیلوي. دغه دوه ځوانان په 2000 نقدو ډالرو او دوه دوه جوړه کرمچو له ترکیې څخه سفر پیلوي او د آتن، روم او پاریس له لارې لندن ته رسیږي. د مجلې په لیکنه د کبیر او آریان په نوم دا دوه ځوانان د دغه تمثیلي ټوټې اتلان دي. کبیر له خپلو خیالاتو پرته ذهن کې بل څه نه لري، خو آریان بیا د الجبر نابغه دی او ټول ښایست په شمیرو کې ویني او د مرغانو له ریزه خوند اخلي. دوی دواړه که څه هم پوهیږي چې د غلاره کې له دو سمندرونو تیریږي، خو د یوې هم لامبو نه دزده. سپیکټیټر مجله لیکي د یونان وچو ته د دغو ځوانانو رسیدل د دوی کیسه پای ته نه رسوي، بلکې دغلته یو یونانی بزګر دغه ځوانان خپلو کروندو ته بیایي، شپږ میاشتې پرې کار کوي او پایله کې مزدوري هم نه ورکوي. له دو کلونو زیار ګاللو وروسته دغه ځوانان د فرانسې د نورماندي سواحلو ته رسیږي او د بریتانیا په واورینو غرونو یې سترګې لګیږي. دغلته د هغوی تره د ځوانانو ته یوه اندازه پیسې لیږي او د لارې یو چلوونکي ته پیسې ورکوي چې دوی بریتانیا ته ورسوي. چلوونکی دغو ځوانانو ته وایي موټر هیڅکله نه تلاشي کیږي. دا واقعیت دی ځکه د موټر یوه وړه سړه خونه ده چې منفی 13 درجې هوا لري. د لارې دننه په دومره یخې هوا کې سفر د دغو دوه ځوانانو ژوند ته یو دام دی او کیسه هم په همدې غمیزې پای ته رسیږي. سپیکټیټر مجلې د دغې تمثیلي پارچې پای کې ویلي یوه موضوع بې ځوابه پاتې ده چې د دغې غمیزې مسؤل څوک دی؟ خپله کډوال، بې رحمه قاچاق وړونکي، غافل ترونه که د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان؟ انډین ټایمز ورځپاڼې بیا له آیرلند سره د کرکټ په پرونۍ لوبه کې د افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز پر پزړه پورې لوبې یوه لیکنه خپره کړې. ګربز چې د افغان لوبډلې اوپنر یا د سر لوبغاړی وو پرون یې 9 شپږیزې او 8 څلوریزې ووهلې. ورځپاڼې لیکلي ګربز په دې ډول لوبې سره د کرکټ په نړیوال شورا کې ښه ځای ترلاسه کړ.
په ننګرهار کې یو بنسټ نږدې سل تنه بې وزلي او یتیم ماشومان خصوصي تعلیمي مرکزونو ته معرفي کړي دي. نور په دې راپور کې
12 کلن سید بهادر چې څو کال وړاندې ترې وینا علاج ناروغي د پلار سیوره واخیست او د مور یوازینی زوی ده، شاوخوا دوه کاله په جلال آباد کې د کاغذونو او پلاستیکونو پر راټولولو د کور نغره توت ساتلی و. سید بهادر د قلم او کتاب د توان نه لرلو له کبله اړ شوی و چې د زده کړو ارمان په زړه کې خخ او د مور او کورنۍ د لاسنیوي لپاره مټې راونغاړي. دې چارې شاوخوا دوه کاله دوام وکړ، خو قسمت یې ورځ د ژوند بڼه بدله او نن په یو خصوصي ښوونځي کې د څلورم ټولګي زده کوونکی دی.
مخکې یو چې پلان مې چې ژوند دی او مکتبه کتابچې هر څه اخیستل چې مړ شو، بس موږ بې تعلیمه پاتې شو او په کوڅو کې ګرځېدو او پلاستیکونه خزلې راټولولې.
د سید بهادر مور وایي خوشحاله ده چې زوی یې د نورو په شان ښوونځي ته ځي او تمه لري چې زوی به یې په راتلونکو کې ډاکټر یا انجینر شي.
زه ډېره غټه تمه لرم په دې چې دوی مکتب کې دي، بیا شخصي مکتب کې دي، بیا څه جوړ شي د خیر سره. زه به کور کې ناست یم، دوی به ماشوم نه اخلي، زه به کاروم. ډېره خوشحاله یم. ولې نه،
زبیر بیا د یوې بل یتیمې او بې وزلې کورنۍ غړی دی چې د بې وزلۍ له کبله یې په کوڅو کې جوش کړي الوګان پلورل. دی چې اوس د دریم ټولګي زده کوونکی دی وایي مخکې خپل نور همزولي لیدل چې کتابونو سره ښوونځیو ته تلل، نو ځورېده به ورمانې و چې کشکې دی هم د دوی په څیر وای.
مخکې چې مکتب کې نه وم چې خلک به تېرېدل ما به ډېرې دغه کوو چې کشکې زه هم دې مکتب کې شم. اوس ډېر خوشحاله یم چې زه دې مکتب کې اچولم او زه دغه کوم چې
د زبیر مور زرمینه چې تر دې دمه د خپلې کورنۍ سرپرسته او په یوه ښوونځي کې د صفاکارې دنده لري وایي لوی ارمان یې دا دی چې له زوی یې د افغانستان لپاره یو ښه خدمتګار جوړ شي.
ډېره ډېره تمه مې د الله نه ده او الله پروردګار دې وکړي چې یو ښه تعلیم یافته او ښه خدمتګار دې جوړ شي چې د افغانستان لپاره ښه خدمت هم وکړي او بس هم پرې پټه راټوله شمه.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار کې بد امنیتي او اقتصادي وضعیت او په دې وروستي یوه کال کې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي قرنطین او بیکاری د بېوزلۍ کچه لوړه کړې چې له امله یې دغلته په سختو او درنو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. خو په دې وروستیو کې په ننګرهار کې یو شمیر خیریه بنسټونه له دې ډلې افغان مرستندوی او پرمختیایي بنسټ غواړي چې هغه ماشومان چې بېوزلۍ له زده کړو لرې کړي او کار کولو ته یې اړ کړي راټول او خصوصي تعلیمي بنسټونو ته یې ور وپېژني. د دغه بنسټ مشر میرویس میلمه پال وایي په دې خاطر چې له بېسوادۍ او بېوزلۍ سره مبارزه کړې وي له کورنیو سره په همغږۍ ماشومان ښوونځیو کې شاملوي.
په دې وتوانېدو چې په بازار کې وګرځو خو هغه څوک چې د تعلیم نه پاتې دي یا یتیمانان دي یا بېوزله دي او مکتب ته نه ځي هغه خصوصي مکاتبو ته معرفي کړو. تر نن وخته پورې 95 ماشومانان چې زیاتره کچه یتیمانان دي خصوصي مکاتبو ته معرفي کړل.
دغه بنسټ له 15 کالو راهیسې د 25 رضاکارو غړو په درلودو په ننګرهار کې فعالیت پیل کړی او په پام کې لري چې دا لړۍ نورو لورو پرتو سیمو ته هم وغځوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی موضوع، د بشری حقوقو د څار سازمان خپل ژغ له هغو ژغونو سره خبر کړ چې له بوزنیا هرزګوبینا څخه په دې هیواد کې ډیره کډوالو ته د جیمی په سړه هوا کې د استوګنی د یو مناسب ځای د چمتو کولو غوښتنه کوي. د کډوال چې ځینې افغانان هم پکې شامل دي د بوزنیا هرزګوبینا په شمال ختیځ کې په سړه هوا کې بیا سري پاتې دي. تفصیل احمد تکلنا.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ پرون د جنوري په 20مه په یو بیان کې وویل چې د بوزنیا هرزګوینا چارواکو د کډوالو د بشری ناورین د حل په برخه کې ډیر لږ اقدامات کړي دي. په دسمبر میاشت کې وروسته لدې چې په دې هیواد کې د ډیرا کډوالو موقتی کمپ چې د لیپا په نوم یادیږي د اور د لګېدو په پیښه کې ویجاړ شو، د 1200 په شاوخوا کې کډوال بې سرپنا او بې اسرې پاتې شول. د هیومن رائټس واچ په خبر پانه کې راغلی چې سلګونه کډوال او د سیاسي پناه غوښتونکي د بوزنیا هرزګوینا په شمال لویدیځ کې د کرویشیا سرحد ته نږدې له 0 په ټیټه درجه یخنۍ کې په کېږدیو کې اوسیږي چې دا د بشر د استوګنې له لومړنیو شرایطو سره سمون نه لري. نو د دې هیواد حکومت باید سمدستي هغوی ته د استوګنې یو مناسب ژمنی ځای چمتو کړي. هیومن رائټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي د اور د لګېدو په شپو ورځو کې تقریبا 350 کډوال په خپل لګښت په سرایوو کې یو کمپ ته ولېږدول شول. په داسې حال کې چې پاتې شاوخوا 850 کسانو یا په سوي کمپ کې دننه واړول او یا څیرمه ځنګله ته په سرپناه پسې ووتل. چارواکو د کډوالو لپاره د لیپا کمپ په ساحه کې 1.5 کېږدۍ درولې دي چې هر یوه د 150 کسانو لپاره ځای لري. خو د ډنمارک د کډوالو شورا هیومن رائټس واچ ته ویل دي چې ټولې خیمې د ژمي د سړې هوا د شرایطو لپاره مناسبې نه دي. د بشري حقوقو د څار د سازمان راپور یادونه کوي چې د لیپا کمپ په ساحه کې پر ډیره 1500 کسانو سربیره 900 نور کډوال او پناه غوښتونکي په اونا سانتا سیمه کې په هغو ودانیو کې د شپې تیرولو ته اړ ایستل شوي چې څوک نه پکې اوسیږي. د بشري حقوقو د مدافع ډله د کرویشیا پولې ته نږدې په بیهاج سیمه کې د بیرا په نوم د هغه پخواني کمپ د بیا پرانیستو سپارښتنه کوي چې په 13 سپتمبر میاشت کې د سیمې د خلکو د اعتراض له کبله تړل شوی و. هیومن رایټس واچ وایي دا تر ټولو ممکن انتخاب دی، ځکه چې په دې کمپ کې د تودوخې وسایل، برېښنا، تشنابونه او د ځان مینځلو امکانات شته. دې ډلې د اروپایي ټولنې له غړو غوښتي دي چې د بوسنیا پر حکومت فشار راوړي څو دا بحران په تدبیر سره حل کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې هغه 28.5 میلیون یورو چې اروپایي ټولنې په دسمبر او جنوري میاشتو کې له کډوالو سره د مرستې لپاره د هیواد ته ځانګړي کړي دي په سمو لارو ولګوي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز.
د ننګرهار چارواکي په پوځي عملیاتو کې د څلور دیرشو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. بلخوا تندر قلي اردو وایي چې په غزنی کې په یوه هوایي برید کې اووه تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. په پکتیا کې یو قومي مشر حاجي رحیم د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه پرون وګټله. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا ایف بی آی مشر کریستوفر وری ته ویلي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. اوکراینی چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د سپینډرو او سپینسرو د ساتنې په یو مرکز کې د اور لګېدو د پیښې د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړی. اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې په کندوز کې یو وار بیا جګړې زیاتې سوي او هر شپه د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شخړې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
همغومره چې سږنی ژمی په کندوز کې د نورو کلونو په مقایسه سوړ دی، دلته د جګړې ډګر همغومره تود دی. د سپک او درنو وسلو د ډزو غږونه د کندوز ښار په شاوخوا سیمو او ولسوالیو کې پرله پسې اورېدل کیږي او د دې ځای د خلکو د شپې خوب یې تښتولی دی. دلته د هغو کورنیو چې تازه جګړو په ساړه ژمي کې د خپلو کورونو له تودو غېږو کډه کړي هیلهمندي نه ده پاتې. د کندوز ښار اړوند د چرخاب د سیمې اوسیدونکی 40 کلن شیر محمد چې د جګړو له کبله له خپلې کورنۍ سره ښار ته راکډه شوی وایي:
دغه ظلم زیاتی روان دی، موږ دلته کډه کېږو، هلته کډه کېږو. باید د سولې دپاره یو پروګرام جوړ شي، یوه سوله وشي، په دې کې به زموږ د ټولو خیر وي او د ټولو نه دا همکاري غواړو چې په دې کې همکاري وکړي او سوله راولي او امنیت راولي.
1.5 کلنه ملالۍ هم د جګړو له کبله د کندوز ښار اړوند د چله مزار سیمې څخه راکډه شوې ده. هغه وایي چې دواړو خواوو ځورولي یو. د کندوز دی ولایتی شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د کندوز روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې د دې ولایت سیمه ایز او امنیتي چارواکي د امنیت د ټینګښت په برخه کې پاتې راغلي دي.
در ارتباط به وضعیت ناامنی کندوز ابراز نگرانی میکنیم. من نگران هستم، مردم کندوز
د کندوز امنیتی وضعیت موږ اندېښمن کړي یو. موږ څو ځلې له مرکزي حکومت او له سیمه ایزې ادارې غوښتنه کړې ده چې د کندوز ښار امنیتي کمربند باید ټینګ کړي څو د تیرو کلونو فاجعه بیا تکرار نه سي. او بیا هم پر امنیتي چارواکو غږ کوم چې د کندوز امنیتي وضعیت ته توجه وکړي.
خو د کندوز سیمه ایز چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او وایي چې دوی د امنیت د ټینګښت په برخه کې له هیڅ ډول هڅو ډډه نه کوي. د کندوز ولی عبدالستار میرزکوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل:
طالبان بیا هم متاسفانه په جګړه تاکید کوي، ډیر په قوت خپلې جګړې بیا پیل کړې دي، مګر دوی د خلکو د کورونو استفاده کوي، خلک په زور وباسي چې د کورونو وزې دوی ته د جګړې زمینه مساعده شي. په دې وروستۍ دویم څپه د مذاکراتو کې بیا دوی په جګړې زور اچولی، تقریبا د سلو نه په حدودو کې په عامل بې ځای شوي وو چې د هغوی سره هم د موادو کومک شوی ده او د هغوی سره هم د شي و د ډوډۍ مرسته شوې ده.
دا بې ځای شوي خلک وایي په دوحه کې د سولې د دویمې مرحلې د خبرو له دوام خبر دي، ورته هیله منو چې جګړې به کمې شي. خو اوس چې د خبرو سره یو ځای د جګړې شدت کډې ور پر سر کړي، د قطر د سولې خبرو ته هیله مندي نشي لرلی.
ما
نیما نړی
سر دمیان خلیم را بندیو لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس تو جارم در مشیمان سر پا زکنن آزم نور در دیجون خوزه پا در مرد خوشحاله
در افغان خوزه در پرمختگون و اوستونز و هنداره
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست د دې ونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې د حقوق خزو ژوند لا څه ډول تاوتری خوالی سره مخامخ وي چې میړی د دې ترڅنګ بلواده حملري په داسې ټولنه لکه افغانستان آیا یو کس د قانون لمخې په هر حالت کې تر یو زیات ودونه کولای شي
د نبی رسول الله د جواب نه ورکول هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دوی مواده
د خزو ترمنځ تعادل څه معنی لري او آیا یو نارینه وازی د خوراک څخه او جنسي غريزي په پوره کولو مکلف دي
بل مار اگر
د یو نارینه لپاره چې که عدالت نشي کولای او حقوق نشي ور کولای او تعادل نشي کولای بل واده ورته حرام دي
ازدواج دوم برش حرام است
په دې خبرونه کې پر همدې موضوع جزئیات اورو لومړی راپور خبريږي چې د یوې متضررې خزي په غاک پیلېږي
پنځه اولاد درم
پنځه ماشومان لرم خاوند می بلک خزه کړی ده له هغې سره اوسېږي زمې له خپل اولادونو سره یوازې یم نه کال کېږي چې یوازې ژوند کوم خاوند می هم څه نه لري چې موږ ته یې راکړي له بانک قصدار دی هغه خزه یې پرې زوره وره ده موږ ته یې نه راپرېږدي هر څه خپله کوم همدا اوس هم چې راغلم له لارې می ماشومانو ته د پنځه روپو والا جرابی واخسته چی ما شمان میره تا نجور نشی اوس لسی گندل کوم او پلورم یه
دا لیلا و چې میړه یو ربنده بلخزه کړی ده دا یل کوچنیانو سره لکور شړلې ده لیلا اوس د خپل اولادو د نفقې د برابرولو لپاره خیاطی کوي برېښنا یو بلخزه ده چې لو ورته برخلیک سره مخامخ شوې ده برېښنا د ګندلو کار کوي او ل خپل کارا تر دې د مرضی ښکاری خود تیخ ژوند سره کې لورایا په جړ مخ کې ښکاری د برېښنا په خبره میړه یې بلخزه کړی او په کال کې یو ځل هم د دې او د دې د کوچنیانو پښتنه نه کوي
د ستنې په سکه مې په خپل مزدوري یا د خپل کارو باندې ما د خپل یالونه روزلې چې ما نه غوښتل چې ما نه د پلار د ناوړی حرکت چې ما پر یال باندې تاثیر وکړي یا پر ما باندې تاثیر وکړي نه مې خپل ځان د نظر وغورځوي او مې نه مې خپل یال د نظر وغورځوي ما خپل د ځان سره دا پریکړه وکړه چې ما نه زه خپل د ځان او خپل د ماشومان سره داس دغه نه جوړوم سبا ورځ داسې نه چې کوم لور زما پر کم سي او کوم زه د خپل پلار پر کم سي چې معنا د ګرد افغانستان د برده باندې پد وای
بل لور ته ډیر شمیر نارینه د خپل حق بولی چې ان څلور ودونه وکړي ځینی خزي هم په هم دی باور دي رحیم چې دوی میرمنې لري وای غواړي دریم واده هم ولري او په نګ دی راتلونکي کې به دا کار هم وکړي رحیم زیاتوي دریم خزه زکه کوي چې دوی نوري میرمنې د لسوي